د ازادي رادیو پښتو خبری سات ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربانیم. ستاسو د روغتیا په هیله. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 14 نیټه او د 1404 نیم هجری شمسی کال د لیندۍ 15 نیټه ده. خبری سات د طاهر روشن په تخنیکي مرسته خبریږي. په دې خپرونه کې د نن ورځې مهم خبری موضوعات دا دي: د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې د دولت وسلوالو مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا ډیر و. د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب عض پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
ملالی جانې، مننه. د نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د امریکا د فوزي رشتون کارتر په یوه اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی دی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. او دغه راز یو روسي توغندی پرون د ازموینې پر مهال له خپل مسیر منحرف سوی دی او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یوه اپارتمان لګېدلی.
مننه فریبا جانې. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال د نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف کینیا ته سفر وکړ او چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې مخالفانو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمېر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي وویل چې دښمن خپل دغه هدف ته ونه رسید.
پر اختیار باندې د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال فشار ډیر و او دوی ډیر کوښښ وکړ چې ځینې ولایتونو ته یا سقوط ورکړي او عملت مرکزونه جوړ کړي او د شپېتو ولسوالیو په حدود کې دوی غوښتل چې دا ونیسي، مګر د افغانستان وسلوال پوسټ د دوی مقابله وکړه.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې وسلوالو مخالفینو د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د دې جرګې اداري پلاوي د نن ورځې په جلسې کې وویل چې په تصدۍ کې د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل به وکړی شي چې امنیتي ستونزې راکمې کړي. د 2001 میلادي کال راهیسې روس شاوخوا شپېته خصوصي کمپنیو فعالیتونه پیل کړل او د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوژستیکي موادو کترونه بېلابېلو ولایتونو ترسول. تر دې وړاندې دغه کمپنۍ په ځینو ځایونو کې په ناامنیو تورنوي چې له همدې امله ډیری یې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د حکومت په وروستیو کې وتړل شوي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نیروبی ته سفر وکړ. اجرایه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی مرستیال به د دې غونډې ترڅنګ د کینیا له ولسمشر، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د نړیوال تجارتي سازمان له رئیس محمد جبریل سره ناسته ولري. او چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شویو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. دا تړون نن په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ او بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ترمنځ لاسلیک شو. دا او تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. ویل کېږي دوی به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د ډېرېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. کارتر نن د خپل سفر په پیل کې ویلي چې دی به د جګړې ډګر د وضعیت او هم د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مبارزې پر پیاوړي کېدو تازه جزئیات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو روانه میاشت اعلان وکړ چې یوه ځانګړې امریکایي پوځي ډله به په عراق کې ځای پر ځای کوي چې هم په عراق او هم په سوریه کې د داعش په وړاندې وجنګېږي. د امریکا متحده ایالات په د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لېږدونکي میزایل ازمویلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدام وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. بلخوا د امریکا د ولسمشري انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو دفاع وکړه. ترامپ وړاندې ویلی و چې د امنیتي دلایلو له کبله باید مسلمانانو ته امریکا ته د ورتلو اجازه ورنه کړل سي. د ترامپ دغه وړاندیز په هغه هیواد کې دننه او بهر انتقادونه راوپارول. پرون هم په دې مناظرې کې دی د خپلو سیالانو تر سختو انتقادونو لاندې راغی. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یوه کاندید جیب بوش ویلی چې د ترامپ دغه وړاندیز جدی نه دی. یو بل کاندید مارکو روبیو بیا ویلی چې دا وړاندیز عملي نه دی. خو ډونالد ترامپ پر خپل دغه وړاندیز چې باید امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګول سي ټینګار وکړ او ویل موږ د مذهب په اړه نه بلکې د امریکا د امنیت په اړه خبرې کوو. ترامپ وایي دا وړاندیز یې د هغه لوی بحث پیلوونکی و چې باید پیل سوی وای. یو روسي توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سو او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یو اپارتمان ولګید. په دې پیښه کې چا ته مرګوب نه در رسیدلې. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه توغندی د مسکو د شمال په 100 کیلومتري کې په یو ساحلي سیمه کې لګیدلی دی. د فرانس پرس او تاس خبري اژانسونه راپور ورکوي چې دغه توغندی پر یوې استوګنیزې ودانۍ لګیدلی چې په ودانۍ کې د اور لګیدو او د چت تلویدو سبب سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې ازموینې د ناکامۍ د علت په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې د دسمبر پر 13 نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کېږي. لاوروف وایي له روسي چارواکو سره یې پر هغو اقداماتو موافقه سوې ده چې کولی سي په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې لا ډېره همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر خبرو وروسته کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یوې خبري غونډې ته د سوریې د رژیم په اړه وویل.
The United States and our partners are not seeking so-called
د وی متحده ایالات او زموږ متحدین په دې لټه کې نه یو چې ګواکې په سوریه کې رژیم بدلوو. هغه څه چې موږ ویلې دا دي چې موږ باوري نه یو چې په خپل ولسمشر اسد به دا وړتیا ولري چې د سوریه د راتلونکي مشري وکړي. نن زموږ تمرکز د کېدونکو او نه کېدونکو مسایلو په اړه زموږ پر اختلافاتو نه و. موږ پر یوې پروسې غور وکړ. کری زیاتوی له پوتین سره پر غو ګډو هڅو سلاسوی چې له مخې به یې په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. دا وتر دیم حالت افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات به له سباون کاکا څخه خبرو.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې درې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8-4. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14-1. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 12-15. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8-3. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 16-8. او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 16-18.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شراغلاست. ازادي رادیو اوري او دا د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې د دولت وسلوال مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا زیات وو.
زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي.
آپریشن ضرب از نے دہشتگردوں کی کمر توڑ دی ہے.
د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمېر وزارتونو او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ له دغې ادارې څخه پور وړی دی.
د مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو ده د افغانستان دفاع وزارت د امنیت مخالفینو روان میلادي کال په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم نسبتا ډیر وو. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری دا خبره نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په غبرګون کې وکړه. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د 2015 کال په وروستۍ نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب و او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او ناامنی په ډیرې دوده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغان ځواکونو ناکافي تجهیزات د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتوالي اساسي لامل بولي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي روان میلادي کال په وسلوالو حملو کې له زیاتوالي سره سره د دولت وسلوال مخالفین ونتوانېدل د افغانستان په کومه سیمه کې ځانونو ته دایمي اډې جوړې کړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په 2015 میلادي کال کې د تیر په پرتله خپلې حملې زیاتې کړې وې او په خبره یې له همدې امله د افغان ځواکونو تلفات هم زیات وه.
د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او اوړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیا باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي نسبي. البته
ښاغلی وزیری دا ونه ویل چې افغان ځواکونو روان میلادي کال څومره تلفات درلودل، خو زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو پلان درلود څو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 60 ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو په خبره یې چې دوی په خپل دې هدف کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د امریکا کانګرس ته د یو راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. ښاغلی کارتر په خپل وروستي راپور کې لیکلی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډېره دوده او د بهرنۍ سرتیرو په کمیدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل سوي چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې حملې وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سوه. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرلپسې ګواښ بلل کېږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. دا چې ولې روان میلادي کال په افغانستان کې د وسلوالو حملې زیاتې وې او افغان ځواکونو زیات تلفات وګلل، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون له غړي علي اکبر قاسمي څخه وکړه. نوموړی لامل په سمه توګه د نړیوالو لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیزول په ګوته کوي.
د دې شک وجود نه لري چې افغانستان د
د وی په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له یوې اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دی، لکه څرنګه چې لازمه وه یوه محاربوي قطعه رامنځته سي او له عصري وسلو سره مجهز سي دا کار ونه سو. طبیعي ده چې افغان ځواکونه به ډېرې امنیتي ستونزې په مخ کې ولري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل بیا وایي په افغانستان کې ناامني او تاوتریخوالی ځکه زیات سوی چې له یوې خوا زیاته برخه بهرني پوځونه له افغانستانه وتلې او بل لور ته جګړه د افغانستان نورو سیمو ته هم پراخه سوې ده. دا سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان ځواکونه خپلو کې همغږي شکړي او د حکومت لخوا یو سالم مدیریت رامنځته سي.
همداراز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تروریزم پر وړاندې باید د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان په شان جدي مبارزه وکړي. دا وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره د جوړ شوي ائتلاف له جوړېدو وروسته وایي چې ګډې هڅې کولای سي د نړۍ او سیمې ثبات قائم کړي. د دغه وزارت وایم صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان اوس هم له ګواښونو سره مخامخ دی، خو هڅې دا دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل سي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې افغانستان د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم د ځپلو لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې لا رسمي ګډ شوی نه دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم سره جګړه د سیمې د هر هیواد کار دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې ائتلافه د دوی هیله دا ده چې د توریزم د ځپلو لپاره هسې رښتینې مبارزه وکړي لکه افغان حکومت یې چې په وړاندې پیل کړې ده.
هیله مو دا ده چې په منطقې کې هر هیواد لکه افغانستان غوندې جدیت وښيي، د توریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو، ترڅو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقې او د نړۍ ثبات سوال نه راولي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو چې پکې عربي او د پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، په اسلامي نړۍ کې د توریزم د ځپلو لپاره د سې شنبې په ورځ یو ائتلاف اعلان کړ. افغان حکومت وایي چې په همدې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلي او افغانستان ته یې په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې دعوت په اړه به د هر اړخیزو معلوماتو تر غور وروسته پرېکړه کېږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم د ځپلو لپاره په خپل هیواد کې لشته ټولو امکاناتو کار اخلي او هڅه کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدلون پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې په راتلونکي ژمي کې به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډیر څه وشي او په دې اړه یې د نړیوالو متحدینو ژمنې حاصلې کړي دي. دی وایي طبعا موږ سږ کال په تېره بیا په تېرو څو میاشتو کې د دښمن له تحرکاتو سره مخ وو، خو د ژمي څو راتلونکي میاشتې چې لرو زموږ ډیر تمرکز به د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی په عملیاتي پلانونو وي چې وکولی شي د وحشت اچونکو ډلو هستې له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د پسرلي راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېرې وې او د حکومت مخالفین د لومړي ځل لپاره د یو ولایت په نیول کېدو بریالي شول. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې د سراسري امنیت د ټینګښت لپاره اوږد مهاله او د سیمې د نورو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. دوی وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پاملرنه هم جذب کړې ده.
په لوګر کې د ملي ثبات حرکت مشر ضیاء الحق امرخیل پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو هڅو ته ضرورت دی. د پروژو او د نورو په مرسته به موقتي سوله راسي، خو په ملي کچه سوله به د افغانانو په لاس راځي. د داود تپان راپور اورو.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې د ملي ثبات مدني ټولنې د ولایتي دفتر د پرانیستي په موخه جوړه شوې غونډه کې تر زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ قومي مشرانو، علماو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسګونو مېرمنو برخه اخیستې وه. په یاد غونډه کې د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات د خرغلاست وینا ترڅنګ د ملي ثبات حرکت څخه ملاتړ اعلان کړ. وی ویل چې افغانان په دې ډول یو خودجوشه مدني حرکت ته ضرورت لري او باید دغه حرکت نور ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ملي ثبات مش او د هغه درانه ورونه چې ورسره راغلی دي او د مونږ ولایت د دې مجلس لپاره انتخاب کړی دي، د دې نه منندویو امیدوار یو چې همدا حرکت چې د لوګر نه شروع شوی دي نور ولایتونه وغځیږي او ټول افغانستان او غواړو چې یو ولس یو موټی شو. د ثبات تر سیورو لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سر ته ورسو.
نوموړي دا هم وویل چې د نورو په مرسته په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ نه دي شوي. په دې ډول حرکتونو کې یو ځایوالی به مو د ملي ثبات خاوندان کړي. د لوګر والی محمد علیم فدایم په غونډه کې د وینا پر مهال د سولې په راوستلو کې د افغانانو ونډه د پام وړ وګڼله او د غونډې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوله د وینو په تویدو نه بلکې د وینې تویدو په مخنیوي سره راتلای شي.
وطن په مینه باندې جوړېدلای شي. هر څوک چې دا فکر کوي چې د افغانانو د وینو په تویولو باندې به هغوی سیاسي حاکمیت ته ورسیږي هغوی په غلطه باندې روان دي. دغه مملکت د انسان په زورونو، د افغان په زورولو، وژلو، بندي کولو، د هغوی په راتلو باندې نه جوړیږي، بلکې دا په مینه، ورورولۍ او په اخوت باندې جوړیږي.
نوموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې د دا ډول خودجوشه مدني حرکتونو سره یو ځای کېدل د هیواد راتلونکی تضمینوي. د ملي ثبات حرکت مشر ضیاء الحق امرخیل د خپلې وینا په ترڅ کې لوګر د افغانستان یو لاغو مهمو ولایتونو څخه وګاڼه چې تل یې د افغانستان په تاریخي پړاوونو کې مثبت رول لوبولی دی. د ملي ثبات حرکت د موخو په اړه زیاته کړه.
ملي ثبات هغه یو نهاد دی چې د نورو نهادونو سره تفاوت لري. نه له خارجانو نه مرسته غواړو او نه د سفارتونو دروازې ته ولاړ یاستو او نه د هغو فاسدو چارواکو چې په نظام کې دي د هغوی دروازې ته درېږو، ځکه که چیرې موږ دغه کار کوو موږ ځان سره به پیغام نسو راوړی، موږ په ښه شکل باندې د ولس غږ نسو جګولی. نو دا یو خودجوشه حرکت ده، یو افغاني نهاد ده، یو افغاني ټولنه ده، افغانی اساساتو ته احترام لري، اسلامی ارزښتونو ته قائل ده. نو بنان ثبات سره یو ځای سي، د ثبات راوستلو کې ثبات سره مرسته وکړي.
نموړی دا موبایل په افغانستان کې سولې ته تر سا اخیستو زیات ضرورت دی، نو په کار ده چې موږ خپل هیواد کې د سولې راوستو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو. دا لومړی ځل دی په لوګر کې د یوې مدني ټولنې غونډې ته تر زرو زیات کسان ورځي، او د ویناوالو په خبره چې په دې ډول غونډو سره په خلکو کې ملي روحیه او د سولې ثبات پروسې ملاتړ پیاوړی کېږي. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. ازادي راډیو ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید د یو کال پوره کېدو پر مهال یوې غونډې ته وویل چې دغه پېښې یې ټول ولس ولړزاوه. د ده په وینا تر دغه برید وروسته یې غیر عادي پریکړې وکړې. شریف همداراز ادعا وکړه چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړه او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه یوړل. نور حال د ذبیح‌الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او ډېر ژر به له دې هېواده د ترهګرو ټغر ټول کړي. نوموړي زیاته کړه، تیر کال د دسمبر په 16مه نېټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د دې هېواد ټول سیاسي او پوځي مشران د ترهګرۍ او ترهګرو د ځپلو لپاره یو خوله کړل او په ګډه مو د علم د رڼا د مخه نیونکو پر ضد جدي ګامونه واخیسته. ښاغلی شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې په آرمي پبلک سکول کې هغې غونډې ته وکړې چې د ښوونځي د وژل شوو زده کوونکو د لومړي تلین په لړ کې جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې پر صدر اعظم شریف سربېره د پاکستاني پوځ مشر، د دې هېواد د سیاسي ګوندونو مشرانو او ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. ښاغلي شریف د تعلیم دښمنان د انسانیت دښمنانو بلل او زیاته کړه، د دسمبر 16مه نېټه به هر کال په پاکستان کې د تعلیم د ترلاسه کولو دا زم د ورځې په توګه نمانځل کېږي. نواز شریف د غونډې ته په وینا کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د پاکستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلل او ویل چې دغه پېښې ټول اولس ولړزاوه، موږ یې غیر معمولي فیصلو کولو ته اړ ویستو او د ترهګرۍ ریښې ویستلو لپاره یې وخت وکړو. نوموړي افغان پولیسه سرما په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویې ویل په ضربیازب عملیاتو کې مو د ترهګرو ملا ماته کړې ده، د هغوی پټنځایونه، روزنځایونه او زیربناوې تباه شوي دي او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې ترهګري او د علم د شمې د وژونکو د تیارو خورونکو وجود به د تل لپاره له منځه یوړل شي. ښاغلی شریف همداراز د آرمي پبلک سکول د شهیدو زده کوونکو په یاد د یو پوهنتون جوړول اعلان هم وکړ او د هغوی کورنیو ته مډالونه او یو لړ مرستې هم ورکړې. د یادونې وړ ده چې د تېر کال دسمبر په 16مه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید لومړی کال د نمانځلو لپاره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د دې ایالت په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې رخصتي وه او تعلیمي ادارې تړلې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ له دغه ادارې څخه پور وړی دی. د دغه ادارې ویان وحیدالله توحیدی نن په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې دغو ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکو څو ورځو پورې خپل پورونه ادا نه کړي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په چې نوم یې د برښنا شرکت د پوروړو په لیست کې دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کوشش کوي د برښنا له درکه خپل پور پرې کړي. نور حال مرزیه احمدزی راکوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې څه باندې 3 میلیارد افغانۍ د برښنا له درکه پوره وړي دي. د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې سږ کال شاوخوا 22 دولتي ادارې له 100 میلیونه افغانۍ څخه زیات د برښنا له درکه پوره وړي دي. په هغه لست کې چې په دې اړه د دغې ادارې لخوا له رسنیو سره شریک شوی دی، د کورنۍ چارو وزارت د دغه لست په سر کې دی. د ښاغلي توحیدی په وینا د سیمه ییزو ارګانونو اداره څه کالې څه باندې 19 میلیونه افغانۍ لدی بابا ته پوره وړی ده.
ورګنه مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض ده، خو تیر کال نه تقریبا 2 میلیونه تقریبا قرض ده، چې په مجموع کې 350 حدودا میلیونه کېږي. یعنی د تیر کالونو د سکل نه صرف د سې درې هم شته، فرزن لکه ریاست تصدیق کاماز، فرزن یا ریاست افسوتر، دوی فرزن ما مخکې مول چې 190 روپۍ یا 1500 افغانۍ قرض ده، خو تیر کال نه 15 تر 10 میلیونه پورې قرض ده.
خغلی توحیدی زیاتوي چې پوروړو ټولو دولتي ادارو ته 300 ځله مکتوبونه سولي او تاکید پرې کړی چې خپل پورونه دې ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي کار اخیستل شوی. توحیدی وایي چې تر دې دمه د ځینو پوروړو دولتي ادارو د برېښنا مزي پرې کړي او د پور د نه ورکولو په صورت کې به د نورو سره هم ورته چلند وشي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د کورنۍ چارو، روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو، قومونو او قبایلو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې او مالداری وزارت، د ملي راډیو تلویزیون، د محبسونو ریاست او سکم ات نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین له ټولو خلکو غواړي چې د برېښنا پیسې پر وخت تحویل کړي، کنه جریمه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حق مله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د برېښنا پور ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي دوی کوښښ کوي سو د برېښنا له درکه خپل پور ادا کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان برېښنا شرکت څخه وغوښتل سو د افغان ځواکونو لرې پرتو قومندانیو او قطعاتو ته برېښنا ورسوي.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداریان خلاص کړو د برېښنا سره. اما د برېښنا څخه مې هیله دا ده چې زموږ په قطعاتو کې هغه امنیت قومندانیان او نور مراکز چې موږ لرو هغه د پاره دوی برښنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو، نو کاشکې زموږ سره برښنا دا کومک موکي موږ خپل قرضداریان حتما خلاصو.
د برښنا شرکت ویان وایي چې د برښنا د پوروړو موضوع د افغانستان له جمهوري ریاست، مالی وزارت او لوی سرنوالۍ سره شریکه کړي، کوم چې د برښنا شرکت له مالی ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې د برښنا پر پوروړو پورونه همداسې پاتې شي، د برښنا شرکت به ونه توانیږي چې نورو مستحقو سانو ته برېښنا ورکړي او لبل پلاوه به صدرونکي هیوادونه هم د هیواته د برېښنا صادرات کم کړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو پښتو خبري سات اوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو پرونی راپور څرګنده کړ چې ایران د دغه سازمان د پریکړو خلاف داسې یو توغندی چې اټومي وسله انتقالولی سي ازمایلی دی، امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې امنیت شورا به ایران پرېنږدي چې له سویو پریکړو سرغړونه وکړي. سلطان محمد سرور نور تفصیل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د رپورټ غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنکړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب او په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قماندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی وو کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورټ هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولی سي ازمایلی دی. پینا مڼۍ وایي چې کېدای شي د دغه توغندي د ازمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی، نو ځکه یې ازمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري زر کیلومتره واټن وهلی سي او کولای شي چې لږ تر لږه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندی چې 300 کیلومتره واټن وهي او 500 کیلوګرامه وزن انتقالولی سي هم اتومي سرو کې لیږدولی سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندي د وروستي ازمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي، خو ډیپلوماتان وایي روسیه او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کېدای شي مخه هم ونیسي.
د ازادي راډیو د افغانستان پر وخت د ماپښین 4:30 بجې کېږي. اوس سره به ظاهر د مهمو خبرونو سرټکی راوړوي.
د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې وایي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو سوو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نایروبی ته سفر وکړ. ایټالیا وایي اروپایي ټولنه او نور لویدیځ هیوادونه شایي راتلونکی کال د روسیې په وړاندې پر خپلو اقتصادي بندیزونو بیا غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې پولیسو هغه درې وسلوال وژلي چې د پولیسو پر افسرانو یې ډزې وکړې. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو دفاع وکړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر پاڼه ولولئ. زموږ پته د ازادي رادیو .com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیب زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټکل سوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم خپل درېمه ورځنۍ لوبه د زیمبابوې له ټیم سره د جمعې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه به هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم تیره ورځ د زیمبابوې له ټیم څخه لوبه د 15 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د وشو ملي ټیم د لوی دیزیا سیاحي وادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف نن تمرینی لوبي پیل کړې. د افغانستان د وشو د فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي رادیو ته ویل چې د سیا په سیف گیم سیالیو کې به 14 لوبغاړي او 4 روزونکي ګډون وکړي. دغه سیالي په هندستان کې جوړیږي. د سیا په سیف گیم سیالیو کې چې یو میاشت وروسته به جوړ شي، د وشو بایسکل او کشتی چلونې او تکواندو له فدراسیونونو څخه به لوبغاړي ګډون وکړي. او د 2015 کال لپاره د ایتالیا د فوټبال غوره سیری اعلان شوه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د ایتالیا د فوټبال غوره ټیم یوونتوس، غوره روزونکی ماسیمیلیانو او دوه غوره لوبغاړي کارلوس دیفیز او ادم ماسینا اعلان شوی دی. د ایتالیا د فوټبال د غوروي په مراسمو کې یوونتوس ټیم تر ټولو ډیر جایزه ترلاسه کړه.
له ازادي رادیو څخه مو د ورزشي تحولاتو په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې د مطالب لرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یو امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شامل دل تصویب کړل.
یو خو وطندرانو د کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی.
د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او د مځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ.
او دغه ځمکې بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړي دولت سپارل.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند غړیو د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریې د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. د دغه او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زما زموږ ژغ له ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com او ریډلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر ل خپل تخنیکی همکار طاهر روشان سره د دې خبرې سات قربانه يم. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یوې امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملې دل تصویب کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی ویل دا تصدۍ به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او عواید به د یو قانوني حساب له مخې د دولت بودیجې تلویږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې په یو شمیر امنیتي شرکتونه فعال وو چې د حق زحمو په بدل کې د مختلفو موادو کټارونه ولایتونو ته رسول. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په یوې رسمي تصدۍ کې به د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل وکړی شي چې امنیتي ستونزې کمې، دولتي عواید زیات او چارې شفافې شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ پر یادې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې په یوې تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملول د وزیرانو شورا تایید کړي او په کار ده چې ولسی جرګه پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړو وویل سره له دې چې ځینې خصوصي شرکتونه او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت اوس هم ولایتونو ته د موادو د کتارونو رسول په غاړه لري، خو د دې لپاره چې عواید بې ځایه لاړ نه شي لازمه ده چې د فعالیتونو او عوایدو په اړه د امنیتي تصدۍ په نامه یوه ځواب ورکوونکې رسمي مرجع معلومه شي. پر موضوع د بحثونو او رای ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه
د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه د امنیتی تصدی ایجاد او تغییر شخصیت د تصدی د قانون د 15 او 16 ماده لمخې د رای ورکولو وروسته تصویب شوه.
د 2000 لومړی میلادي کال له پیل وروسته شاوخوا 16 خصوصي کمپنیو فعالیتونه پیل کړل او د لویو حقو زامو په بدل کې به د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوجستیکي موادو کتارونه مختلفو ولایتونو ته رسول. د راپورونو له مخې په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو کې کابو 50% افغان چارواکو پورې اړه لرله. د وخت په تیریدو سره پر دغو کمپنیو تور ولګید چې د دولت مخالفینو ته پیسې ورکوي او په ځینو ځایونو کې په نامنیو کې ښکېلې هم دي. د همدغو انتقادونو په لړ کې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي پرته له څو کمپنیو څخه نورې ټولې لغوه او چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي تصدۍ به په هره برخه کې د تصدۍ د قانون سره سم د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي بې ګټې نه ده چې امنیتي خصوصي شرکتونه په ګډه سره د دولت په چوکاټ کې قانونمند فعالیتونه پیل کړي. د پوځي چارو پوه او د کورنیو چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی راډیو ته وویل
دا د دوی نگانه ښه شکل دی، یو خو وطندرانو ته کار پیدا کیږي او بل په امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی. زه فکر کوم چې دغه ګټور دي، خوب دا د دولت سره تنظیم شي او د دولت د قوماندې لاندې دي، دوی خپل امتیازات معاشونه هغه څه هم ترلاسه کړي، هم به د دولت سره په دغه کارو کې همکاري هم وکړي او د بله طرفه همدغسې دغه ولس د نږدې کولې لارې چارې همدغه دي.
خو خلک د خصوصي امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه ښې خاطرې نه لري. دوی وایي حکومت دې په مختلفو برخو کې خپل ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې هیڅ یوې کمپنۍ او تصدۍ ته د دغو حساسو فعالیتونو د ترسره کولو ضرورت پیښ نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او د مځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ چې په دغه ولایت کې به د مځکو د غصب ټولې قضیې له سره څېړي او په وړاندې به یې قانوني اقدامات کوي. باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن بې پورس په یو ګډه خبري ناسته کې چې د عدلي او قضایي ادارو مشران او د ولایتي شورا منشي په کې برخه لرله د یاد کمیسون په اړه خبریالانو ته وویل هغه ټولې قضیې به له سره څېړل کیږي چې غصب ته پکې لاره اواره شوې وي.
قوي همغږي منځته راغلې ده زمونږ د ولایتي شورا او د عدلي او قضایي ارګانونو په منځ کې.
او زمنګ د ټولو هدف به د فساد مخنیوي او بل خصوص د غصب په موضوع کې یو جدي اقدام وي. هغه دوسیه زمنګ په ادارو کې ښکته پورته کیږي، ولی اقدامات نه کیږي او یو فیصله نه کیږي، هغه به د قانون په رڼا کې اقدامات کیږي.
د ننګرهار د استیناب محکمې رئیس قضاوتمند عبدالولي قاضي زاده ولس ته ډاډ ورکړ چې د دولت ټولې غصب شوې ځمکې به بیرته راوګرځوي.
یو تعداد کړی او حلقات شته چې د دولت شتمنۍ په خپل غیر قانوني تصرفات کې راولي، ټولو لستداته ورکوو چې او دغه ځمکې بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړي دولت سپارل کی.
د ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله ازمري په دغه خبري ناسته کې وویل ولایتي شورا له دولت سره په ټولو هغو چارو کې ملاتړې ده چې قانون او عدالت پکې تامینېږي.
فساد قانون تر پښو لاندې کیږي، بې عدالتي راځي، زورور حاکم کیږي او مظلوم پکې ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. ولایتي شورا د یو منتخب ادارې په توګه د ولایتي ادارې ټولو اموراتو کې چې د عدالت د تامین دپاره او د قانون د حاکمیت دپاره ملاتړې کړی دی، ملاتړ کوو.
د عدلي ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې 2,01,215 جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده.
د امریکا د جمهور غوښتونکي ګوند غړیو د سه شنبې په ورځ د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریې د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې د تروریستي حملو وروسته په لومړۍ مناظره کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وسوې چې د امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړۍ پوښتنه میلیاردر او تلویزیونی شخصیت ډونالد ترامپ ته متوجه سوه چې د ده د هغو خبرو په اړه وه چې امریکا ته له ننوتلو څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او وویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ډونالد ترامپ وویل چې که دی ولسمشر سي، هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برنارډینو د حملې مخکې ده د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی و او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکي په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکې 14 کسان وژل سول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا ترسره سوې وه. دغه ښځه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې وه چې خلکو ته اجازه ورکوي له خپلو امریکایي خاوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونالد ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ سي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والي جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې له مخې باید پوځ ته مالي مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سعودي عربستان په دې وروستیو کې ورڅخه غوښتنه کړې چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي. دا چې افغان حکومت به د سعودي عربستان د دغې غوښتنې په وړاندې څه ځواب ووایي او خپلې کومې غوښتنې پکښې مطرح کړي، په دې اړه ازادي راډیو یو بحث جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې له مرستیال آصف صدیقي او د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره دا بحث د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي جوړ کړی دی.
تاسو د رادیو خبرمن اوریدونکو السلام علیکم زه صفی الله ستانګزم دا چې د سعودي عربستان حکومت له افغان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یو ځای دوه لپاره غوښتنه کړې ده له خپل ملمنو سره بحث وکړو د پوزي او سیاسي چارو کارپو عتیق الله مرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي دغه بحث راغلي دي ښاغلی صدیقي له تاسو په پیل کې ک افغانستان په دغه سیاسي حالت کې د سعودي دغه غوښتنې ته مثبت ځواب وي تاسو څه خبرګون وی څه نظر لري په دې اړه باندې چې سعودي دغه سیاسي غوښتنه مطرح کړې ده
بسم الله الرحمن الرحیم مخکې تاسو ته درې لندونکو ده ازادي راډیو خپل وړاندې خپل احترامات وړاندې کوم دغه وروسته زه فکر کوم یما خاص حکومت نه دا چې چیرې د دې فرصت موږ په استفاده دا په دې معنی چې په پوری اور کې موږ خپل هم درګیر یو نو سلوړ دي مملکتونه د وسره زیاده او چې چیرې موږ د دې استفاده وکړو او عربستان سعودي چې خپل دوی پراس په دې قرار لري او دې په څنګه چې یو اسلامی مملکت او اکثر اسلامی ملکونه د وسره هم نظر او فکر ده زه فکر کوم چې دا به ډیر مناسب وي چې موږ د داعش په مقابل کې د تروریزم په مقابل کې د وسره لاس یو کو زه فکر کوم هغه وخت کې هر بحث کې د تروریزم په مقابل کې هغه وخت موږ موافق کړي سو چې متحد سره وسو ټول اسلامی ملکونه
بل
په هغه صورت کې بیا موږ لوب داخه رول لوب وایسو او تروریزم ته مات مرکو وسو خو ما غوښتنه د سیده چې موږ هغه مملکتونه چې چیر اوغوی هم پرې دوه غړي ته لري یو نیم تیرات مملکتونه ما غوښتنه د عربستان او د نورو ملکونو دا چې د سیمه مملکتونه تاسو ته چې اوغوی په خلی یو دی او په عمل کې بل ده لکه موږ هم سیمه ملکونه اوغوی همیشه موږ سره په ژبه کې یو رقم خبرې کوي مګر په عمل کې متاسفانه چې موږ سره صادقانه عمل نکړي یما غوښتنه ده چې عربستان سعودي نور ملکونه په دې فشار راوړي چې چیرې دوی موږ سره کوم پروتوکول کې د صلح پر اړیکه باندې او د تروریزم په مقابل کې د داعش پر اړیکه باندې برنامه سره جوړ کړ دا به موږ لپاره ډیر مؤثر تمام شي
کغلې امرخیل اوس وخت کې د افغان پوجانو ته خصوصا د افغانستان ټول تمرکز ته خپل دننه هیواد کې ضرورت دی څه فکر کوي کډغه سي ائتلاف ته افغان حکومت یو ځایيږي څومره به ګټور تمام شي د افغانستان لپاره او بل خصوص تروریزم سره په مارزه
تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه خېلې وړاندې کوم تر ټولو د مملکتو د اسلامي نه زپلسترین بدبختترین او چې د تروریزم ډیر سخت کار سوی هغه زمونږ خاوره ده زمونږ وطن ده زمونږ ملت ده او زمونږ خلک دي موږ به داسې ائتلافو ته ډیر سخت لبی کوو ډیر احترام به ورته وکړو اما شرط یې دا ده چې موږ هم یوه ګیله لرو داسې افغانستان په دا څلوېښتو کلو کې له غنده خو را په دې خوا بیا په دا پنځلسو کلو کې ځپل کېږي وهل کېږي وینې تویږي تورسرې له بینه ځي سپینګیرې له بینه ځي اطفال له بینه ځي او دا د موږ رئیس جمهوران د موږ سیاستمداران د موږ علما د دغه عربي مملکتو ته کور په کور وګرځېده او ورته نارې کړې چې ګورې دلته سبا د تروریزم جاله جوړېږي سبا به د تاسې تر لمنې در ورسېږي سبا به له موږ نه تاسې په عذاب یاستې د دې کې مګر هېچا غوږ ونه خورو او یوه هم زموږ د همسایه ګاونډي مملکت ته ورته نه لیسې ته یو مسلمان مملکت دی او په افغانستان کې مسلمان کوشي هم روانه ده ته دغه شیان بند کړه او هغه نور مملکتونه چې د دې سره کومکونه کول غوته ویلې چې تاسې دې پرې بند کړئ او په دې وطن کې سوله راولې بیا به تروریزم هم نه وي بیا به القاعده هم دلته نه وي بیا به داعش هم دلته نه وي مګر هېچا غوږ پرې ونه کړ نن چې دوی تر لمنې ورورسېده اور نن چې دوی په خطر کې سو بیا نو موږ ته لاس راوږدی چې تاسو موږ سره یو ځای سئ دا خو یو خبره ده چې موږ یې باید وکړو موږ د حق لرو چې دا ګیله له خلکو نه وکړو او دویم مسله د پوځي په لحاظ باندې موږ خپله که په ډاګه باندې ووایو موږ دومره په جګړو کې ګیر راغلی یاستو د شمال ته جنوب له شرق تر غربه چې موږ خپل احتیاج دی ته یاستو چې یو مملکت د موږ سره کومک وکړه د وسلې کومک را سره وکړه د پیسو کومک را سره وکړه معنوي کومک را سره وکړه موږ خپل احتیاج موږ غربیانو ته احتیاج غربیانو ته وایو چې موږ ته سلا راکړي موږ ته مهمات راکړي موږ ته الوتکې راکړي چې موږ خپل د خپل وطن له دې جنجال خلاص کړو نور افغانستان په وینو کې تر لمنې پورې غرق نو اوس زه وایم که تاسو داسې فکر کوئ چې موږ په پوځي لحاظ باندې دومره قوي یاستو چې موږ له دې ځای عربستان ته لاړ یا نور عربي مملکتو ته لاړ چې دا لاړ سي دا خو له عقل لري خبره ده موږ له خپل جنجال نه خلاص یو موږ سره دوی باید کومکونه وکړو موږ ته سلا راکړو اصل مرکز خو اوس متاسفانه دلته ده تعلیم تربیه په پاکستان کې ده ولې جګړه دلته ده که دلته وځپل سي د دوی په قوت باندې د دوی په همکارۍ باندې د دوی چې موږ سره کومکونه وکړه د پیسو چې موږ ځان ته وسله وکړه موږ بالکل دې ته حاضر یاست دې ته موږ مجبوریت لري بېلږمه خو اوبله سره تېرې دي موږ خو بېرغه په جګړه کې یاستو موږ ارزومند یاستو چې دا اتحاد دا ټولنه ډېره کلکه سي موږ به هم څومره معنوي له لاسه کې کومک بور سره وکړو اما سلدین به سیاسی بهره برداری څوک نه کوي
بله مننه ښاغلی صدیقی د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان په دې وروستیو کې څو ځله له دوی نه غوښتنه کړې ده چې بالاخره په دغه ائتلاف کې له دوی سره یو ځای شي او د افغانستان نه غوښتنه کړې چې تاسو د یو بنیانګزار او بنسټ ایښودونکي د دغه بنسټ په توګه باندې له موږ سره په دغه برخه کې بل رول ادا کړي دومره اهمیت ورکول افغانستان ته په څه معنا ده سعودي بالاخره د چی په لټه کې دی تر څنګ چې دغه یو غټ هدف دوی وایي بل څه سیاسي به دوی لټولی شي په دغه هدف کې
زه فکر کوم چې په دغه شهر کې مامه کوم تاسو درس کړی چې ډیر موږ دې فرصت کې چیرې موږ په استفاده موږ د ټولنې سره یو ځای شو دا به موږ لپاره پکټي تاسو وګورئ هم دا و دایشته وګورئ تاسو په ټول افغانستان کې مشرقي زون تاسو وګورئ هم دا سی په ختیځ زون کې تاسو وګورئ په شمال کې تاسو وګورئ یعنی په مختلفو سمتو کې تاسو وګورئ عمل اند دایش فعالیت باندې تاسو وینئ د دې په څنګه طالب فعالیت روان ده دایش هم فعالیت روان ده او د دې مخنیوي ځان ډیر مشکل کار ده نه موږ دومره اقتصادي توان لرو چې دې د توان ځان واسو او نه دومره امکانات لرو مادي امکانات لرو د پدوار سره یمون ملت یمون ولست یمون امنیتی ځواکونه په سوار لاس کاله کې د جنگ نه غوړي خسته ساوي یعنی جنگ سوار لاس کاله دوپاره ادامه ورکول دا به ډیر مشکل دی جنرال صاحب ناس ته اطلاعات مخسته یمون وختونه دا چې چیرې د ټولنې سره مونږ یو ځای شو همکاری وکړو او د دوی همکاري نه مونږ استفاده وکړو دا موږ لپاره ډیر مؤثر تمه شي د لپاره چې عربستان او سعودي فعلاً وګوي هم د اقتصادي ډیر پیاوړي مملکت ده هم اسلامي ملکونو باندې هغه ډیر تاثیر ناک
په همدې برخه کې دوی د دې ترڅنګ چې د داعش سره او د تروریزم سره مبارزه د دغه ائتلاف یو لوی هدف بللی دی ترڅنګ د سولې لپاره هم په سیمه ایزه کچه باندې او په نړیواله کچه د کوششونو برابرول او د کوششونو کول دوی داسې یو هدف وایي چې تر شای د سولې هدف هم شته څه فکر کوي واخان په سولې کې به عربستان رښتینې پاتې ویل افغانستان سره رښتینې همکاري به وکړي که څنګه
زه فکر کوم چې دغه ټولنه چې جوړ شوی یو هدف ودی دی چې اسلام په خپل اسلام شوار ده چې اسلام یو د سولې دین ده د امن دین ده کله نور دنیا ته وی ښکاره کې دا پټه کې چې یعنی موږ خپل مسلمانان هم دا غواړو سره غواړو په ټوله دنیا کې دا کومه واقع چې په فرانسې کې دا پیښ شو په پاریس کې پیښ شو یو تعداد اکسلامونه د مسلمانو مقابل کې وو کله چې دوی برنامه بداسي چې ټول نړۍ ته دوی واضح کړي چې موږ خپل هم سره غواړو یعنی قطعا مسلمانان د جنگ طرفدار نه دي او امن غواړي او د سولې پر اړه فکر کوم چې عربستان سعودي عربي ملکونه د سولې پر اړه ډیر موثر تمام دي به بل خص افغانستان لپاره د لپاره چې عربستان سعودي عربي ملکونه خ موثر تمام دي چې پاکستان باندې فشار راوړي چې افغانانو سره په صادقې توګه موږ سره همکاري وکړي سره
عربي تبا جنرال صاحب کله چې په نورو هیوادونو کې ډیر غټه او مشهوره بیلګې په پاکستان کې د چي د تروریزم سره مبارزه پیل کړې د تروریزم په نوم طالبان وزپلی عملیات پر ضد وکړل برته دوی افغانستان ته راوختل څه فکر کوي دغه احتمال تر څومره پوري قوي دی چې دغه سیاسي او سکاروشي نو عربي هیوادونو باندې داعش لمن ټولیږي یا بټول شي او بل اخر دغه سیاسي هیوادونو باندې به دوی خپل کنټرول زیات کړي لکه افغانستان چې له پوزي له اعظم په اوس وخت کې کمزوري شوی دی دا چې دومره جګړې تیری کړي دي
افغانستان په جیوپولټیک لحاظ باندې ډیر خطرناک دی که چیرته پرشتیا باندې دی داعش په دلته چنګیږي دوی مراکز پیدا کی دوی د خو نه روز مراکز پیدا کی دوی جلب جس پیدا کی بیا ور ډیره مشکل وی چې دې په مقابل کې مبارزه وسی دې مملکتو ته هم ډیره مشکل وی تاسو ګورې یو مثال ستاسو په ځوان کې کله چې طالبان راځي په افغانستان کې او امریکای جګړه شروع کړه کنه څوار لس کال جګړه په افغانستان کې روانه ده ناتو او امریکای په ټول قدرت باندې کوشش وکړي چې له بینې شي اما د دې جغرافي د دې منطقي جيوپوليټیک د دې اجازه ورنکه چې دوی طالبان په صورت کلی باندې مات کړي یا دا جګړه ختمه کړي چې ګوره زور یې لا اخیستی ده ولې ختمه شوی نه ده لا یې هم زور اخیستی زه یې تاثر په یو کلمه باندې موافق یم چې که چېرته بیا دغه سې وسي چې دغه تروریستان د جهاني او داعش هم جهاني راځي بیا په افغانستان کې پښې ټینګوي او افغانستان ته بیا راځي او په هغه وخت کې چې بیا موږ د اور په لمبو کې سوزو بیا د شاته کینی او بیا وایي چې موږ له خپل وطنونو پاک کړو په افغانستان سره نه ګرځو زه په دې باندې یقین تا ته درکوم چې بیا به نه تنها د دوی لمن تر اخلاص نه سي جهان به تر اخلاص نه
بله مننه
په دې هر سړی پوسی
بله مننه صدیقی صاحب محترم تاسو د مشرانو جرګې په استازي تو افغان حکومت ته څه سپارښتنه لري چې له دغه ائتلاف سره یو ځای شي نشي که څنګه
زه فکر کوم کې چیرې تراندازي پورې ما په فکر کې چیرې د موږ حکومت دغه ټولنه سره یو ځای د موږ پر معاصر تمامېږي دا په دې معنا دا د دوی همکاري موږ سره کېدې چې دوسر پر اپته موږ ډېر همکاري وکړي ام د اقتصادي برنامه پر اپته ام دوسر پر برنامه ما مخکم تاسو سره چې په ځانګړي توګه دا ډېر مشکل دی چې دا جنگ مبه مخويسو او د کوم مشکلات چې فعلا سب مشکل د دې حل ځانګړی تو ډیر مشکله تاسو وګورئ سو ځلې موږ د پیشنهاد کړو عربي ملکونو ته خاص نه عربستان او سعودي ته چې د وسلې په اړه د موږ سره همکاري وکړي بل اخر د دې موږ پیشنهاد دغه ته منزور سو دغه نه او دوی مستقیم همکاري وکړي د وسلې په اړه ته مده دغه فشارونه هم په پاکستان باندې په طالبان باندې مده او چې افغان حکومت سره وسلې وکړي یعنی په مجموع کې څه فکر کوم چې دا به افغانانو لپاره یو ښه لاسرونه چې کچیر موږ دغه ټولنه سره یو ځای سو د عربستان سعودي په قیادت د موږ لپاره موثر تمام
بله افغانستان مخکې له دې هم د ځینو سازمانونو او ائتلافونو غړیتوب درلود خو تر اوسه هم د افغانستان درد نه دی دا واښه ډیر ستونزې لا پر ځای پاتې دي څه فکر کوي په داسې حالت کې به هم اجازه ورکوي چې داسې کار وشي که څنګه
یو خوشبختانه ده چې په دغه ټولنه کې اوس خوشبختانه چې پاکستان هم غړیتوب لري دا کې دې چې د عربستان سعودي په همکاري باندې په پاکستان د فشار راوړسي چې افغانستان افغانانو سره سوله وکړي یعنی همیشه مو چې متضرر سوی او تخپل د همسایه ملکونو له ادرسه سوی
یعنی څه فکر کوي عربستان به وتوانېږي چې پاکستان خانې کړي چې بالاخره دغه سی یو حالت کې تاسو یاستې که څنګه یا لاس لري په دغه سی حالت کې
زه فکرم چې به عربستان او سعودي مداخله به ډیر موثر تمام شي همکاري به ډیر موثر تمام شي په پاکستان باندې فشارونه ډیر موثر تمام شي چې افغانانو سره په مستقیمه توګه د سولې پر اړه به میز باندې سره کینی او کوم مشکل چې فعلا موږ هغه مسره کړي
بله مننه جنرال صاحب په دغه سی حالت کې تاسو سپارښتنه څه ده چې افغان حکومت باید سره کوم ځواب ورکړي د دغه سی یو وختنې په ځواب کې
زه فکر کوم چې افغان حکومت لپاره احتیاط ډیر پکار دی ځکه دلته بعضې مسایل شته دغه مسایل په نظر کې نیولو سره افغانستان حکومت ډیر احتیاط پکار دی لدینه موږ سر نسو غړولای که تاسو فکر کوئ چې موږ په دې کې شامل نسو دا سر نسو غړولای دا واتمی دا کار کیږي اما په څنګه دي کې ډیر مسایل نور دي چې په کوم کې باید په احتیاط باندې قدم واخیسته سي او پر هر صورت باندې زه دې وایم مسلې نړۍ رویره لرم دا اوس هم وایم بر الله په دغه رادیو کې وایم هغه مسله دا ده چې دا مملکتونه به ټول سیل کا سابق کې هم صدا سي وسو هغه څوک تل خپل مملکتونه راوتختی دي یا دی غول زور نه راوت خری یا غون تعقیب دی یا طالبان تل ټول په افغانستان کې راټول شي د دې نه څوک استفاده ونه کړه پاکستان د دې نه استفاده ونه کړه ځکه هغه په ائتلاف د امریکا کې شامل شه مرزه دی دی تروریزم د طالب په مقابل کې امریکای جګړه شروع کړه اولین مملکت سلاسو ته جګ پاکستان وو ولې مزیرترین مملکت هم پاکستان وو لیوی خو هغه خبرې کوي لبلې خو تقوی کوي لبلې خو را لګل تر نن ساعت پورې جنگي د دې خبرې په نظر کې نیول د دولت لپاره حتمی ده چې خبرت په دې کې دقت وکړه په دې کې فکر وکړه او وګوري چې د دې موږ هم سایه مملکت دغه سره موږ سره سي دغه سره دوه مخې سیاست کې داسې نه شي چې موږ سره بازه مسائل داسې واقع شي چې موږ د توریستان د وړدل زاله ونه کړو سبب له نور ځای را تښتې دلی دلته به راځي خې داسې وکړو د موږ حکومت ته ضرور ده چې اول دلته وځپو بیا په نور مملکتو کې
بله مننه صدیق صاحب ورسته پوښتنه دا چې افغان حکومت که احیانا دغه یو وړاندیز مني خاصه غوښتنه باید څه واوسي ستاسو په نظر د دې لپاره چې سوله په افغانستان کې تضمین شي آیا باید دوی دا غوښتنه مطرح کړي کنه چې سوله باید تضمین کړي او په دغه شرط موږ په دغه کې غړیتوب اخلو په دغه ائتلاف کې چې د افغانستان سوله تامین شي د افغانستان په امنیت کې هم مرسته وشي که څنګه
زما په فکر چې کچیر موږ حکومت موږ د حکومت له خوانه نور ملکونه افغان حکومت غوښتنه کوي د یو د حکومت ما وختنه حکومت دا ده چې د پاول قدم کې د ملی منافع په نظر نیول سره افغانستان پر وړاندې خبرو کې لکه څنګه جنرال سویل کې چیرې دغه برنامه چې موږ اوس رغړی ټوب کو باید وګوي موږ سره صادقانه دغه موږ سره د سولې پر وړاندې خبر سره وکي او د سولې پر وړاندې د موږ سره ډی جی ډی همکاري وکي او موږ په همسایه ملکونو ډیر فشار راوړي چې تاسو وګوي په واقع لکه څنګه چې وګوي په خط لګي په ژبه وایي وګوي په عمل کې دغه تطبیق کوي په هغه صورت کې د موږ ولز به لا پسې دودی جورات بزیات سی او د دې پسنګ چې حکومت تکا کې د ولس همکاري به وګو سری تبر ماته دومره چې افغانان په ټول نړۍ کې دومره چې تروزم په مقابل کې چې مونږ زبل سوي مونږ در په در سوي هیڅ حکومت نه سره
نو بحث په دې راټولو جنرال صاحب چې د تاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ائتلاف د افغانستان لپاره په ګټه دی خو په دې شرط چې له احتیاط کار واخیستل شي او داسې نشي چې بل اخر تروریستان لاغي زره او تختي او افغانستان تر شي په اوس وخت کې خدای چې افغانستان سره په زم راستي شي دغه مسایل کڅنګ
بالکل زه بیا تکرارم منګ اصلن خود جګړه دلته ده په نور ځای کې دونه جګړه نشته هغه هم کې د عراق د سوری مسله جداګانه ده ولی جګړه اصلن په دې مملکت کې ده په دې خاوره کې ده که د منګ شرط دغه باید وي چې منګ تاسو سره په هر صورت کې ولاړ یست مګر راځي اول په دغه ځای کې سوله ټینګه کو په دغه ځای کې تروریزم دغه په مقابل کې مبارزه وکړو چې دلته راټول نشي بیا به موږ تاسو سره ځو. او که چېرته داسې کېږي چې دوی له موږ داسې کومک غواړي چې موږ خپل خلک هلته ولېږو سوریې ته یا عراق ته یا بل ځای ته او موږ په ډاک پاتې کېږو دلته، خو موږ خو تروریزم له بینه وړي. دغه قوت د موږ یو نفر د دې زموږ نسو خورولی. موږ د موږ خپله اوس کفایت نه کوي، په ټول مملکت کې جګړه روانه ده، په ټول مملکت کې. که موږ دومره قدرت درلودل اخر د خپلې ولسوالۍ به هم په صحیح سوره باندې ساتلی وای. اول شرط د موږ دغه ده چې راځئ خی ټول راټول شو، اول یې دلته دا ختم کړو، بیا به تاسو ته
درلی کرودن. ستاسو هم لنډې خبرې په وروستۍ کې
ایما غوښتنه زموږ د حکومت نه دا ده چې د دې فرصت نه د ائتلاف نه د ملاتړ اعلان کړي، په هغه صورت چې ملي منافع په نظر کې نیولو سره او د دوی موږ د حکومت نه غوښتنه ائتلاف ته د غړو ته او د دې عربستان اوسوي دی چې د سولې په رابطه د موږ سره د صادقانه توګه همکاري وسي او په همسایه ملکونو د فشار اوړي چې خاصا پاکستان باندې چې په صادقه توګه د موږ سره همکاري وکړي د تروریزم په مقابل کې.
ډېره زیاته مننه کوم د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال لطیف الله امرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو، دغه بحث د سعودي عربستان د هغې غوښتنې په اړه و چې له افغان حکومت یې غوښتي دي چې د داعش او تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د عربي هیوادونو د څلور دېرشو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري عربستان کوي برخه.